پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا خرمه دولس بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو فريده سیال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي که راپورونه خبر شوی دی چې په کابل، ننګرهار او تخار کې خزینه احتجاج کوونکي او خبريالان وهل شوی او نیول شوی دي. روسه تر دې چې د طالبان حکومت د سشنبه پورې تر امر سنې پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلی د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. القاعده شبکې یو 15 دقیقې سبت شبې غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر ایمن الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په د بریټ پترتسکي ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسي چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو او نیټه نه د بیان شوی ده. هم پکې نه دي څرګند شوی چې چرته سبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې شتېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه. خبره هم وکړه چې د رخصتۍ او په وخت خای دغه په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیس کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر خارونو متمرکز و. بلور تپا واشنگټن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشې لپاره ولسمشر جو بایدن تراجع کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل کل چې دا ډیره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پانتونونو د بندیدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونه راپارولی دي. بیا بلخوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمول شوې دا لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخنیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
اوس بیخي نفوذ زیات شوی دی، کډوال هم راغلي دي، د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محرومه شوې دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلو ته هم تم شو. بلتیا مغواړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. طالبانو په کندهار کې د محصولونو د لاریون مخاوني ولا تماوه د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصولونو او نور لخواوش خو طالبانو اجازه نه دا ورکړي. لسیم یو شمیر محصولونو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منسکي نفوس کړي او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتی تدابیر هم نیول شي. هم دا شی با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوی دی. زهری مل صاحب، کتا سره ته وي دغه لاریون یوازې محصولونو پلان کړی و که دوی سره استادان هم و اولی طالبانو مخنی ولی ده؟
سار ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې د میرویس نیکه پوهنتون محصلانو او همدارول د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو څو لیز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 1500 متر کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوا یې د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو، اجازه نه وه ورکړل شوې چې لاریون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ییز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
پدې کې هم خپل ډېر بنظمیان دي چې ځینې مثلا وای مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوم، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کم خان پېښ سي او د ازموش کم اواز چې دوی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ د خوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کون کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کون کو پلیکو کې نفوس کړي او قصدن یو خپل ګډوډي جوړ کړی چې له همدې عمل د دوی ډیرو لاریون والو لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والی لویان سره خبري وکړي. حاجی زید ازادي رادیو ته دا خبره رات کړه، وی ویل چې نه حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دغه د ډاډ وړ دی. د پهندونو د تړل کېدو په خبرګون کې تورسه پرانګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابع یا وی روانې دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د جنونو د پهانتون نو تړل کې دوه خبرګون کې لاریونو نشي او د طالبانو د اپریکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېر مننه کور مودان او امید زهری ملو چې نن یې په کندهار کې د لاریونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو او خوانځیو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوې دي. په دغه لاریونونو کې د پانتونونو او خوانځیو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري کنه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشی احمد زی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
مخته کوم بل هل لاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهري او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېر څوک کوم وخت له دولت څخه ځینو غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په حاس اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي، هغه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده، زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او قناعت دغه استازو ته ورکړي یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده، او ترڅنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبوره یو چې په دغه برخه کې کاربندیز ته اړ شو یا په کاربندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
اغلی احمد صاحب، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سر له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدي؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دې نه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي که نه، لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو او د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي که نه، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دا یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعالې عائشې احمدزي سره د پوهنتونونو د بندېدو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترضو نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترضو نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. همکار مې امید ظهیر مل بیا هم سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، که تاسو راته ووایئ ولې نړیوال یوازې غبرګون ښایي او دغه د طالبانو دغسې کړنې یوازې محکومۍ څه فکر دوی داسې کوم عملي اقدام باندې لاس نه ده پورې کړی تر اوسه؟
لا عمل نه تر سره کیږي، خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پور سوی کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشې شوي، خو رقیه سای او یو بل معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. له تخاره هم خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. د رقیه سای خور شیبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له خپلې خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه او ورته ویلي وو چې ټلیفون یې طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته اړیکه بند شوه. طالبانو د 1390 پورې انجونی په هانتونو ته لټومان کړی، هغه پریکړه چې لپاره هو برګونونو سره مخ شو، طالبان پر خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د برګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاذ ټام وېست د پریکړه نجی پرانی دن کې بلل. هغه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی، ټوله نړۍ د افغانان د یووالي شاهده ده چې د یوې زیان منونکي او نجی پرانی دن کې پریکړه په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړي محصلین له خپل خویندو سره اوګه په اوګه ولاړ دي، استفاوي لاریونونه او مخالفتونه روان دي. وېست له طالبان وغوښتي چې د خپل خلکو غږ واوري، ځکه د دل غوره لا هم ډیر ناوخته نه دي.
ډیر زیاته مننه کوم ودان امید زهیر مل وو چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونونو په اړه یې کړی وي، موږ سره جزئیات شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېره احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي، چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي خبرداري ورکړ چې روسیه خایي د کریسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زيلنسکي په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو لاره خبره شو، دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت خایي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین د پاوز مشرانو په دې ورستیو کې خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نوي بریدونو خبرداري ورکړی او څرګنده کړی دی چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنگي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ځان چمتو کوي. زيلنسکي د متحدو ایالاتونو له سفر وروسته کیفته له بیرته ستنېدو سره سم پروند د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او ویل چې پوز د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیار نسی. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپل خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی، د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخه ده چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشې لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پرېکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلیکل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زيلنسکي همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویل چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسي ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوی بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسي زوویل چې اوکراینی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولې دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو، خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونه د پاکستاني طالبانو له لوري د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پیل په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز وکونو د دسمبر په شلمه په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ترهګری ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پی وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمیر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیخي څورې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمیر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګ په وینا د عملیاتو په نتیجه کې څلور درشتنه برمته شوي، د يرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځنګړو ځواکونو د عملیات روسله هغه وکړل چې د خبرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمې دوه ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتی ادارو د دغې بيخي پاړه لا افغان طالبانو سره هم چویل کیږي لا چی ټی پی سره نږدې اړیکې پالي د مرستي غوښتنه کړې و. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېره میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پی د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پایله کې کړې وی او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له عملاتړه برخمنه ده رد کړي. هغه تور چې ډیرو پاکستانی جوګپور چارواکو پوری کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه لزده کړو منی کړی دي. دا د برېټانیا څخه د خبریدونکو انډیپندنت ورسپانې سره لیک دی. ورسپانه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلی او د افغانستان د پوهنتونونو ګړو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریز اقدام په اعتراض کې استعفا وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورسپانې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پریکړې دفاع وکړه او خزینه زده کوونکي په دې تورن کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درات کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسدآباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د غخار آباد اوسنه آباد شوې ده. اوسنۍ نفوذ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی خو د روزګار په لټ کې د کلو او بانډو خلک هم د غخار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اسدآباد خار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزې پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسدآباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالی د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
په هغه وخت سره د هغه بازار چې جوړ شوی وو دغه دوه کلی وو دم کلی او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې وو ډیر کم وو. اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي. د درونه هم خلک راکته شوي دي. د اسدآباد خار کوچنی دی. د خلکو ګڼه ګونه چې دا بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانه ته خپل مریض په وخت باندې ورسي ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګونه چې دا بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلی لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې ریکشې لاسګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصې دوه خپل مقصد ته رسیدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصې دوه سړک نه لګيږي. د اسدآباد دوه تن اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق
دا سړک څنګه غوڼه زیاته ګاډي به خځه دي او بس لارې بندي دي. پیاده او ټوک او ټیر اخته نه شغت مشکل سفر مخ جغان ندی پر ډیر مشکل دي. د بل ټلار نه نیم ګنټه وخني
غوڼه غوڼه زیاته دا پیاده او بند دي کنه نو په دې کې جنگ را ده شي یا مریض امبولانس کې پروت دي دا چې هسپتال ته وړي کې کی بلاره کې بس لا مشکلات ډیر زیات عوامو ته نو روزانه د قطار ولاړ او دلته
دوی له وسنی حکومت غواړي چې یادې د خاري ماستر پلان په اساس خار کې اصلاحات رامنځته کړي یادې په بل ځای کې نوې خار آباد کړي او یادې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې وسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لار هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې خاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
نو داغه نه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منکړي دی. هغه رېړې چې کومې د نالې په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، دغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده، دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې د سیند په بل غاړه باندې چې کوم دغه
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د سرک او خار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري، او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړي. هر چا خپل ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچیو توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي، خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
په دې خبری خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو دغه محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندهار کې اوتن خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړ چې وایي باید انجونی او ناس طبقه تر امرسانی پورې ماتل سي او خپل درسونو ته نور اولاد نه ساغه که دولتي وي او که خصوصي پونتونونو انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې ادارې وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دي، بلکې فرض دي. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دینی علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی، ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی، هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک په سوي دي، نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا میرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د میرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس وي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا میرمنې ته، ستا خور ته، ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکوي او کنه ښځینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوه ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوه ډاکټرانې ونه اوسي، ستا میرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي، ستا د میرمن په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي. موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته عوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو، نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې او د هغې د عمرو څخه، د عوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو دې شو ته وچو وکړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
د خبرونه دوی منیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. خطرغي وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکول کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض د اعتراض له امله نیول شوې دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنونکي راپورونه خپاره شوې دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه‌شنبه په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. کابل، جلال آباد او ځینې نور ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې چرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلی سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پایل سره مرسته وکړي. ښاغلی کابلوف د هند چاپ هندو رسپانې سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 درجه دقیقې سبچوي غک خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټالو ته کې د بریټ پترڅکی ووشل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر مؤسسي چې آنلاین فعالیتونه ساري پرونول چې دا دوی چې دا ویډیو نیټه نه د خودل شوی او د حمله دی پکې څرګند شوی چې چرته سبچوي دی. القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووشلو ورسته په 2000 ولسم کال کې د پاکستان په ایټاباټ کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او ویو واژه تیمن ظاهري وژنه تر وژنه دې ترهګري ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبردارۍ ورکړې ده چې روسیا خای د کرسمس او نوی کال د روسي پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې پر راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپل وینا کې چې تر مخام د ویډیو لاره خبره شوې ده ته خبره هم وکړه چې د رخصتۍ په وخت کې خای د پوهیرات روسي ترهګر بیا فعال شي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وای لنشی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې پایل دراتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشئی بوټو د کښت فرمان عملی کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې متادین وای د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی و چي د منځ یې وړي بازار ته راغله کیومیټي دوه دانی مړږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د دې خلکو په پرتله ولې د یخنۍ لګواک سره مخ دي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو د دې لپاره چې یخنۍ باندې ډېر زر تاثیر کوي چې کل بدن حرارت ځای شو د کومه ځای اخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وای ما وخت خپل ملګری لنه شورا او ګرځوم خو هغه یې زما معتاد کړم.
دا د سیو مردار نه شته چې په دې بوخته چې شي ته د زړه نه کېږي خپل خپلوان او هر چې شي درس کوي رہی.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
پولیسو هیروین له نیول سره سان سوځولې دي.
دا خو ډیره بد شو.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو.
هو ډیر تاوان دی خو غم مکوا مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشهیي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته قاچاقېږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لا روښانتیا لپاره به دا راپور ته غوږ شو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت د کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشهیي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کېدل نشو تاییدولی، خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو، په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبان حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبان حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر 100,000 جریب ډیر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ پکې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دائمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشي موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړې کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټي څخه کار بخښي اخیستل کیږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشهیي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې عمله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشهیي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کور او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په جینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د زمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس چې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمنې حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا متادین وای چې د ژمی سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېری کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تیروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپنا معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بې سرپنا معتادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې معتادین ډیر شوي او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر بد تاثیر کوي، ولې خو سړی یخ خو سړی و چای د منځه وړي، بازار ته راغلل چومیټې دوه دانې مړه دي یخ د لاسه، مال اوبه له انسانان خو دي خیر، بیا په تذکرو کې کړل جرم کړل امبولانس کې بار کړل، ما له ځان سره چورته چې عرب ادا څه رقم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول، خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او د مرکز ته یوړل شي.
په دغه لانډ ورځې کې موږ 5,000 کسان لپاره د دوی یعنی ولې دا کوشش مو دغه چې دا کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمينه برابر کړو. موږ په دې واونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دي مارکس مواجهه موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو ان شاء الله.
د ژمی او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پراپور کې مو اوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګړنو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست؟ آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په وایرسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا په هیتلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی. پا په ژوندۍ بڼه پر دیار لزره اته سو شپېته، دوه لزره یو سلو څلوېښت، دوه لزره اویا او پنځه زره شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز خپرېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورځ تر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې بې کوره دي او ګرمو سیمو ته د تګ توان نه لري، هغوی د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر عادي خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنۍ کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه وارد کړي او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلوم ده د پلو لاندې همیشه په یخنۍ هوا کې مرګ میر بیخي زیاتېږي چې او علت یې هم سړه هوا ده.
یخنۍ ولې پر معتادینو ناوړه اغېزې کوي، علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د طبابت د نگانه مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنۍ په ضد باندې. معتادین مناسب خواړه نه اخلي، نو دې له کبله دوی یخنۍ د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې کله بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي آخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابه مواد، دا کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپله ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوز زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سفری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګانې هم انتشارېږي، مقاومت د وجود کمیږي او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدېږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید معتادینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنۍ خطر پېښ کړی ده. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه، هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لاړ شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي، زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لس په لس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالي، یو ښه خواړه راوړي. دغه معتادین چېرته چې اوسېږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقه یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي، دولت سره لس په لس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ.
cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله له وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل اوس اوسګار ناشته. هجرت الله وایي چې ما مې ملګری له نشو څخه خلاصول خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو دا به خپل د دله خولې واورو.
زبس سمدا سی باغ کې هم کار کې دی برمو کارم کو دوه ډیواله واغه مل متعدی کل ما ورته ل مل ز تاسو با سم کار تم به هر ورځ بز پسې ما مل راځي چې زو برمې ته کار تا هغه مې نه خوش کول ډیر خواګان ډیوالان میو هغه به سالي رساته ډیرا کې ناس تو هم دغه پودر به وخل زب پسې ور غلم زارې به مرته کړی بل ورځ مې ورته ل مل ترا کې یو دوت هم غا یو دوت سره نور کرا کرا مغه سره زم متعد سو مرب بیخی لکار او خکلو لیتیبار او رکو بیخی سڑای دی سڑی پسترگا ندر تا گوری لکا دی دیران سپای لکار پا دی وخکلو چی دادا سی او مردار نیشده چی پا دی بخته چشی تا دی زلنکی گی خپلو خپلوانو آر چشی درس کهی رهی خدای رسول آر چشی درس کهی رهی نبا منزی نبا او داسی کار پات دا مسی گرد ورد کلبم چې نشاو کړه کنه لاړو بادام وکې نه دی دا بندي ګلاندې دا بچ بند اسو استبه پات سو 5000 شپې ته زره بم تاوان وکړو هم دغه وخت کې چې کلم د نشې شروع کړې دي ډیر تاوانونه وکړو دونه تاوانونه چې بیخي نور ایران پات سو مم دسه بناستوم هم غنښې ته پیدا کړي نور به تیل تم نه پیدا کړي ز تیل ماشين تواخلم کار شروع کوم هر چرته بم چې برمو درول عمل ته پرتاوه سړی به وبغختلې چې وبو منګ با وسل خپل نه شی په سی ګرځیدل دوه خرابیم کړي د منګ خپل باغونه دي د انګورو د بادامو د شیانو بس چار شی په مخراغ له چې به خرچه بس خرڅول به د چالو کیا چې عمل ته یو کلی کې و لاړم ورغلم پس یو موټر سکیل د دې سړی و د برماغه وخت کې نه خرڅیدل د موټر سکیل باندې مې برمه بدل کړه د یو لک روپې برمه مې په 15000 روپې موټر سکیل باندې بدل کړ موټر سکیل مې چرته اوس به 15000 خرڅ کړ بس هر چې لاړم برمم لاړم موټر سکیل هم لاړم په وجود دونه تاثیر کړی و چې مخکې له دغې به دوه درې نفره بم بیخي به تاب نه راوړ راته خو ټایټ والیبال بم کو خمنډه خرڅ شي اخر کې داسې کړو چې ټوغې کړو په ملا بیخي زور نه و نه حرکت و چې کله به نشانه و بس تار چاته بم خلو ورا چولا جنگ بم که کور که بم جنگ که مشکل بم راوز کور که
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس داده زام راغلم اوز ما پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دو چوک نه موتادیگی
دا داس مردار شاید هایی چه پا یو دو دی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرمی دی ازادهی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تا سه زمان سرسام دخمنی که وی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشه یي موادو د نیولو خبر راوړي خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی ځکه چې دای د نشه یي موادو د قاچاق لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورختا ہے؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شولو تباه.
څنګه تباه شولو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین لیولې دي.
یار بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږې؟
نو ولې بنه ډارېږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لک تاوان نه دی.
ته یز غم مکوا زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم
څنګه چل دې زده
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري ته یواز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم کمانډان نیولې دي زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم دا کار خو موږ سو واره کړی دی
یار فکر نکوم چې دا وړی دی شړی شي دا ځل دا کار امکان نه لري
ولی
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولې دي
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو
هو ډیر تاوان دی خو غم مه کوه موږ بل لار هم لرو
څه ډول لاره
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تالاشي کوي
نو خزینه پولیس خو هم شته
خزینه پولیس دومره لګې دي چې د ښارونو هم نه بس کیږي لوی لارې خو لا پرې ده
رښتیا هم خزینه پولیس لګې دي خو د قاچاق لپاره به ښځې له کومه کوو
غم مه کوه زه سو سو پوډریان لرم لږ ډېرې پیسې چې ورکو دغه ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کیږدي
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي دا یې 100 کیلوګرامه ډېر شی دي
رښتیا هم چې ډېر شی دي
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده بیا به ډله غټه کړو بس سر له سبا په دې کار شروع کوو او به ګورو چې سکی
السلام علیکم استاذ
وعلیکم سلام قماندان صاحب سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی
لکندهار را روان شوی یو هرات زول خیر سره
څه شه در بار کړی دی
سواری را سره دی قماندان صاحب بل څه نشته
اجازه لري چې موټر تلاشی کو
و ولی نه مهرباني وکي قماندان صاحب تلاشی کوي
سر مینا چاره ما د موټر په لټو کو دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی ورپور ته شوی وازه خزي تلاشی کا
سمه ده قماندان صاحب
خوري تلسیش تخرا پورته شه
ها دا نه پورته شوم
دا غوټه دي چاده
زما ده
اجازه ده چې وی ګورم
هو وی ګوره
په دې پلاستیکي کڅوړه کې شي دي
دا 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 مالګه ده
بل څوک در سره شته
نه یوازې یما
ولی په هرات کې مالګه نه و چې تیل کندهار وړي
دا خاصه مالګه ده آیودین لري ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي
خپل خو بی عقلې پر مونږ هم دی بی عقلانو ګومان کړای دی ته فکر کوي چې مونږ مالګه ویروین نه سره پیژنو
خدای دې نه کوي ولې به بی عقلې ویروین به قسم په خدای کې پستر کوم لیدلې وی
قماندان صاحب
څه خبره ده
د دې خزه سره دوی کسوړې ویروین دي دا هغه خزه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو
لاسونه وروتړه راخته کا چې د پولیسو قماندانې ته بوزو
سمه ده قماندان صاحب لاسونه پورته کا
د خدای دې پاره واړه بچیان لرم هغه به څه کوي ما خوشی کوي
شپ شپ کاک ماري هغه څوک چې ته پوډا راخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري تخپل غټه کوي او نور خلک پوډاریان کوي
تازا دی رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی الله سپارو
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو زان پو غم دے پو ہن کو دزما کے غما د اسمان پو غم دے پو ہن کو وز دیر لری دو مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی تیرو